د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې، ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوی ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه ده کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پرېکړه ناقانونه بللې ده. سوشل پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تېرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګا شپه ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره لوبي ویرنه لري. د افغانستان تیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبي افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوزیدو د 398 منډو هدف ټاکلې و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وی له پاکستان د افغان کډوالو په زور استلاو له غوښ سره د ناوړه چلن راپورونو اندېښمن کړي دي. د ښاغلي تورک دفتر د چارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف د غوې د ملکیتونو ورانولو او له غوې د اخازي او اخستو ته اشاره کړي. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه له هغه هواده د ولس لکه زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیا پلوري
چې قانوني اسناد نه لري. اخو لواړه دغه شان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاتو سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کوم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅي نو دوی زی افغانستان ته په دواله سباندی د دوی شان ګرد لی پاتسول اوس موږ ډیر ډیر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې دا سی یو دم د پاکستان څو ځکه موږ وځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅو موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې سباندې 3,200 افغانان له پاکستانه استل شوې دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوې ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه نشټوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکو افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدو لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلې او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناس ما شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسبي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي د واتس اپ شميره 00 24 22 12 شپږ 40 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 24 22 12 14 15.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسناد د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه غزنی ته راستانه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونا کارونه جایدادونه پاتې سول او د یې خالی لاسرا وستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او وسم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورونو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړي دي.
نو زموږ سره خدای شته ډېر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډېرو جایدادونو پاتې سول، په ډېرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړه.
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. د وایي د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې ژوند کاوه. دی له خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سره یو ځای غزنی ته راغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې ژوند کوي. جان محمد وایي په پاکستان کې د قانوني اوسېدو ټول اسناد درلودل، خو بیا یې هم پسې راخیستی دی.
موږ اسناد درلود، هغه مې شناخت مجر کارډ ده، چې کوم مجر کارډ موږ ته و اسنادونه دا یو پاکستان ما ته اسناد راکړی دی، یوه دای رانه پرېکی دا بل پاکستان راکړی دی، دای رانه پرېکه وای نه پرېښولم، دا بل پاکستان اسناد راکړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د مجر کارډ ټوکن ده، دا وینې په دغې نه یې لکولم. زما سره شپږ اووه ثبوته د پاکستان پرته و، ما ته الټا نه پېژنم.
جان محمد زیاتوي اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندویه ټولنې دي ورسره د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د وروره حکومت ودریږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو دی وروره مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ژوند تیر سو، په بلالم په بچانو نه چي.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له ژوب سیمې څخه د غزنی ښار علي لالا د کډوالو لنډمهاله پنډغالي ته راغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکی او شاوخوا درې لسیزې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې، خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کو وینې، دا زمې د ورور چې سرپناه نه باسو، چې کیمرا کې یا بل شی راکې وینې، بس موږ دا غوښتنه ده د خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د دبليو پی موسسه ده چې حالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه کارتون ورکول کیږي. په غوی کې وړسته، په غوی کې غړیسته، په غوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه، او خپله د امارت اسلامي لخوا یې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي د دغه خلکو سره کومک کړی ده. دا درې.
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیز په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټیږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اسرائیل ځواکونه پرون د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون ته ننوتل او د روغتون خونې وپلټلې. دغو عملیاتو په نړیواله کچه اندېښنې امپارولې، ځکه په روغتون کې دننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د الشفا په نوم د غزې ترانګې تر ټولو لوی روغتون دا مهال د اسرائیلي ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلی. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې پرون چهارشنبه اسرائیلی سرتیری دغه روغتون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونې پلټلې دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرائیلی سرتیرو په روغتون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګري سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس د چهار شمې پورز په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او وی ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووزي. دا کار تر هغه وخت چې ممکن دی تر سره کړئ.
اسرائیلی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روغتون کې ناپیژند وسلې او د وحشت ځایونه موندلې دي او په وینا یې د روغتون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو، ناروغانو او د روغتون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزي ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نسی او د اسرائیل په خبره چې خپل برمتسیوي وګړي به د دوی له منګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پریس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزي ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزې تاړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د غزې په هرو 4 روغتیایي مرکزونو کې 3 هغه له فعالیته غورځېدلې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. وړاندې به د هندیانو د دیوالي کلتوري جشن په اړه واورې. په همدې ارتباط مې په هند کې له میشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
وطن مور د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال بله خوشحالي لري، خو د مور غېږې نه لرې خو خامخا د هر شي خوند رنګ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واورې چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپله سوژه ده.
شعر لرو
دخل لیک در سره واخله لیبنه یم که یلولې زمانه وروسته یلوله یوه نجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوی دی. تیاره پرانا پریالی کیشی او راستی پو بدهی. ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پریلری او فکر کبی چه ده دیوالیت او رزل منزل ده هم دیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسمه دیوالیا پیل شو. ده او رز هر کال ده قمری میاشتو پی حساب منزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانان و روشه او رزی بدلیش. دیوالی پینزه او رزی جشن ده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحد ایالتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 دروش زره ډیوې بلې شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې څوارلس کاله عبادت وکړ. د ده بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بنباس څوارلس کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی پنځه ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا پنځه ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په دومره باندې زه نه یم خبر چې دا پنځه ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی لسوار لس قانونو بنواس یعنی په جنگلونو کې د اوسېدو سره چې د پلان له خوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو څراغونه لګولي دي او منطقه یې څراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب د همدې ورځې په ارتباط آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندرجی بند باس همدا دی کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي څوارلس کاله وروسته او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي سکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. موږ دارت کولای هم نه شو او تاییدولی هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلی او د خدای قدرت خو بې شماره ده. کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سکان دا ورځ لمانځي د بلې ورځې خوښۍ لمانځي چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري د سکانو لومړی پیغمبر ده خو د هغه شپږم ځای ناست دی شری گرو ہر گوبند صاحب جی چې د جهانگیر په وخت کې بندي شو او د جهانگیر ظالم حکومت لخوا بندي کیږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې او د هغه ځای نه د خلاصون ورځ چې د 250 نور راجاګان سره راخلاصيږي او راځي امرتسر ته چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصيږي کله چې جهانگیر شپې ویده ده او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی ده دا را خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګورار ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي خو هلته د نور د 250 راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی دی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاگیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړي وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیار جیل نه آزاد شوي دي. کو کله چې امر سره راشيږي نو د دیوالې ورځ دا د دیوالې ورځ په هغه ورځ باندې ګورګو صاحب د 250 پاچاهانو سره هغه آزادۍ او راشيږي امر سره ته نو سکان بیا د خوشی راتګ په خوشاله کې دا به ومنځي چې دا توای دیپ مالا یعنی د چراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وای دیپ وای چراغونو ته چې دوی ګرد دا اگر چراغونه نه دیو ته یو ګرد
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای
نه په هند کې ټول له یو بل سره لمانځي که مسلمان وي که سکان وي که هندوان وي ټول ورځې هره ورځ چې ټول مشترک لمانځي دلته بېل بېل څوک کومه ورځ نه لمانځي.
زما مطلب دا مثلا اغه کوم خواجه شین چې تاسو په خوي په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وو بشل او کنه نور سره هم شریک نه
موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګورډوارې کې یعنی ګورډوارې نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګورډوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي. نو کله چې ګورډوارې کې وشي په خي کې اته ګورډوارې کې خو څلور دروازې وي هندو مسلمان سره کې ځای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کولی هر څوک راتلی شي هر څوک کېناستی شي هلته خپلې عبادتونه کوي مسلمان لمنځونه پکې کوي څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا څوک راشي ټول ته وي شو یو خاص هغه نه لرو چې دا خاص شخص یا خاص ټوله رې ته ورکړ شي هر څوک چې وي ټولو ته مشترک هم
د دیوالي ځینې عادتونه مثلا وای کړکۍ پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکۍ پرانیزي د دیوالي په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکۍ دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وای د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالي په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې ده نلري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه تور زمخ کې تر دیوالي تاسو پیلوي
ما دیوالي خو ته چې د هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالي هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځی دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جن انتقادونه دي سه په هند کې دیوالی پور زبان چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنی هم شي دي ځایونه باندې البته دا دین پورې چاړ نه لري خو د خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان کې اوس ډېر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نشته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه وي په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې دا یا شمه یا دیوال لګوي په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس هغه شام شو له شام نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د ځکه د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور جدا د خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې ورکوې کلوي ډول دنګ پکې افاند
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی دي له خاطر چې شریره اروا دفه کې د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنه لیکن
دیم چې دونو کې دی باندې شه دومره مطالعه نه لرم ډېر لږ مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دي په هند کې خو بیلابل مذاهب دي بیلابل دینونه دي
کنه
او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دي او کده سره به چر سره شریک کی کڅنګ البته شعر به ولغه بخاله چې
اوس سره نشته نه پېږم چې ته
کوم بیت می هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دي
نه ولا په یاد نه ده بخانه وړم
ته په یاد نه ده
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې باندې چلے و
د کورونا سره تقریبا یو د شکل مخکې
هغه ورس څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور د مور غېګه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري او د مور غېګه نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د څو نقطه مخکوه یو شمیر کرکتون کې په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکي وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یو کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایت وی خونه دي کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې له الوتکې یا له څو منزله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتي شو ډیر توپیر سره لري کداغه فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپل کیسو ته نوې رنګ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کې سلیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مې له ښاغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ټیکرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو، هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستان نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځینې کسان یې په ډیرو جملو کې ارایه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بل خبردار چې چوغړ ویوم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا، مطلب مې دا چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي، شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌یي بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود سنت خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت وو چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا همدغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایل دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایل دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څور کوي
خبره په زوړ او نوی کې به نوی کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوی دي کډوال شوی دي دلته یو دوی رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوی دي دوی که خپل کلی تر سیمه ای خپل کور تر سیمه ای خپل ماحول د پیدایش ماحول تر سیمه ای ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي یو هلته خپوړی وکړي یو هلته لوی شي او هلته ښوونځي ته لاړ شي دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي په دې کې طبعا دا ټول پیښې دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي او کله چې بیا داستان لیکي د داستان د ورقو پر مخ باندې د کاغذ پر مخ باندې دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي د ودارکۍ چې د تیر زمان ارمان وکي سره د دې چې دلته به د ستونزې ګللې وي ناخوالې به لیدلې وي خو خپل وطن خپل وطن دی تا هم دغه دی خپل کلی خپل کلی دی نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي دا هم یو تند دی چې تحقیقي خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال دوی یوه نوی تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده او هغه د دیاسپورا ادبیات دي دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې په امریکا کې په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه شته دی
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده ستاسو نظر څه دی
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده ما 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 مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو کله د جامع کې مخامخ کېږو کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو د حوادث په باره کې سوچ کوو دا ټولې سوژې دي خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده یوه خبره بله دا ده چې دنیا جهان بیرونی ماحول طبیعت جامع ډېر خلک ویني ټول خلک سترګې لري د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه دا کېږي د پنځول کېږي نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی دا د فردیت پورې مربوط دی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني دی د حوادثو شاته حوادث ویني تاسو وګورئ دی یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي لیکوال هم داسې دی یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي د میکانیکي څه نه ویني نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني هره لحظه سوژه ده ژوند هره لحظه سوژه ده که دا مهاجرت دی که دا په زوره باندې د خلکو راایستل دي که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي په درو وهل دي او سنگ سراول دی دا ټولی خبری د ژوند یو برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي او هنر دی چې انسان تفکیری
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوې دي د کیسو لیکوال زیات شوي دي دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم که څه رنګه
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی اوسنی لیکوال اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي دا د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درنه د چت نه حتی اوچت دي په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و ډېر ماشوم و خو دوی د نورو امکاناتو یعنی د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري هم پیغام لري هم جوړښت لري هر څه په دې هم تصویر لري په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشتی ده د اطلسمی پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو
د محفل هغه بی باک دم نه يم سید بلیلا و هی دلاس را بیلکم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشی گی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یه نازکی سما نیمه یو مردی ستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یو نازک شهزاد گئی زا ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت محیط لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دو بیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلیک در سر واخل لیو نیم که یلوله زمانی ورسته یلوله ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایره که شبنا ده هاسکو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغی شي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1 کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی ښځه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کاریدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډل وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 900 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کسلیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 1 شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمیشن ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د 4م ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېشم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیتا نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستل ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلارو برنامه نه درلوده او وسلې د دوی د لپاره لومیتوب وګڼنو. کله چې په تر هم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پس خطو ځکه کې دا چې تازه بهیر پیل شوی و دروستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنې تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېدا او دغه د پاره ورستر بلې دا هم برنامه فعال کړي او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلي ورته کاوه او غوې لسنیوي او چا ورته نغدي وشلي ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خزان د نوې متخد ادب یو لار وایي نو ستا به ووس کی سی خو چې زیات وسته ورسی یو زر افغانی دی د کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړی نو کیسه به ختم شي دغه پیسې دی وس کی ورغو دی لیکلی به فکر وکړ چې نه زر افغانی وسته نه رسی حتما ستا کی داس یو چشته چېغه د زر افغانی نه ډیر معادل نتیجه لري فکر میکړ چې رضا تا خو یو ډیر کتابونه لیکلی ژباړلی او پنځولی دي نو د کی حتما یو کتاب غوړه کړ نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونی برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و بل کډوال چې په زور رسنه شوی ول د لپاره یو جالب نوم و او درې مې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړ دا کار هو ملګرو ویل ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړ چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړي یو تهداب کې خود شو یو بنسټ کې خود شو د دې کار څخه ما شپږ موخي وی چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو مخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو هغه پیغام کینسل کو ورته وی چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي او بل موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غوړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هواد لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي هغه لوري وهل شو چې 3000 افغانۍ و نو دریمه بولی لاندې د وهل شو یو لامل هم هم دا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکه یعنی بولی کته ورځ او دوه ورځې ټاکې نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکلې لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو دا به ونه ګرځيږي بلکې ډول یو ورځ نه دا دوه نه دي نو ک سټاپ شي دا بهید نو زمنګ دا فرصت لاس ورکو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه کتاب ویشنې فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځم ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي درې مته پته مې او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولې ته پته مې کیږي چې نیلامي کې څوک مخکزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
وختل میله نړیوالو ملي ژورنالستانو داد چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښتنه ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوار عادي خاصي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغه چې وصل لري د بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړی او پیسې حسین کډوال ته سپارل کیږي کې یو سړی غوړي 3000 افغاني لاس په لاس سپاري هم کول شي کې یو سړی غوړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي نو په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږی غو نو وخ بډی رونی سي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی ادارې په خبري پوښخ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې پر رقابت او سیالي سر ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله راند غاړم زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
ਹਾਂ غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دیش کشت می چکا ودائی